دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د حکومت د ملي امنیت شورا وای چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې کار پای ته رسیدلی دی. دغه شورا په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د پنجشنبې په ورځ د وږي یا سمبولې په 14 د ټویټر له لارې خپره کړې راغلي چې صرف شپږ تنه طالب قیدیان چې ځینې خارجي هیوادونه له آزادولو سره خپل مخالفت څرګند کړی و له حکومت سره په بند کې پاتې دي. طالبانو د پوز نیول شوي کمانډوګان آزاد کړل او حکومت په مقابل کې شپږ کسان نه سیوا د هغوی باقی پاتې ټول قیدیان خوشې کړل. ویل کېږي چې دغو کسانو د آزادولو لپاره ډیپلوماتیکي کوششونه پیل شوي دي. په مطبوعاتي بیانیه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل کېدو غوښتنه شوې. په کابل کې د امریکا خبریال د ځینو بخبره سرچینو له قوله وایي چې اصلا اووه تنه طالب قیدان له حکومت سره په بند کې پاتې دي او د خوشې کېدو تر وخته پورې به د قطر په پایتخت دوحه کې د نظارت لاندې وساتل شي. له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکراتي ټیم مشر محمد معصوم ستانکزي نن د پنجشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې مذاکرات به ژر پیل شي. توقع وه چې دولتي هیئت به د چهارشنبې په ورځ دوحه ته سفر وکړي خو د نامعلومو وجوهاتو له امله سفر وځنډول شو. په عین وخت کې په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالبانو حکومت ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیل کولو لپاره هلې ځلې روانې دي، د افغانستان په څو ولایتونو کې نن د پنجشنبې په ورځ د تشدد او ملکي افرادو او امنیتي ځواکونو ته د مرجوب لیدوکتو په اړه رپورټونه را رسېدلي دي. د سرپل او ننګرهار په ولایتونو کې د ماینونو په 214 کې 9 کسان وژل شوي دي. د سرپل د والی وایان زبیح الله امان امریکا غږ ته ویل چې دغه ولایت د سانچارک ولسوالۍ په ګجوای نومې کلي کې په یو کور کې د ځای په ځای شوي ماین د چاودنې له امله شپږ ماشومان وژل شوي دي او دوه تنه ښځې ټپیانې شوي دي. وایان ویل چې ماین طالبانو خوښ کړی و خو طالبانو تر دې ځمه د دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په شمالي ولایتونو کې د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د سیمه ییز دفتر د مسؤول سید محمد سامی په وینا په تیرو څلورو میاشتو کې په شمالي ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول 320 ملکیان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکو هم ویل دي چې نن سهار د پچیرا ګام په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په یو چاودنه کې 3 ملکیان وژل شوي دي او یو کس ټپي شوی دی. دغه کسان پر موټرسایکل باندې سپاره وو. د خوست د ولایت په مرکز کې نن سهار د پولیسو د غزوې په موټر باندې د وسلوالو په برید کې 15 تنه پولیسان وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیت قومندانې ویان عادل حیدر امریکا غږ ته وویل چې پر پولیسو باندې نننې برید د خوست د ښار د قلموال مینې په ناحیه کې شوی. ویل کېږي چې حمله کوونکو د پولیسو ټوپک او وسلې هم له ځان سره وړي دي. طالبانو په دې اړه سمدستي څه نه دي ویلي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د قندهار او زابل په ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ څلور تازه پیښې ثبت شوې دي. د روغتیایي چارواکو په وینا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې سږکال د دغه وژونکي ناروغۍ 20 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې په 13 ساعتونو کې د کورونا د 19 اوبای ویروس 500 تازه پیښې ثبت شوې دي او د مړو شمیر 1410 ته رسیدلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا یوچا وایي چې روغتیایي لارښوونو ته نه پاملرنه او د بې کفایتۍ له امله ټولنې ته د دغه ساري ناروغۍ خطر لا تر اوسه پورې نه دی ختم شوی. خلق معمولا د عام روغتیا د وزارت او لارښوونې عملي کوي. دغه نړیواله اداره وایي که څه هم چې د خلکو په ګرځېدو باندې لګېدلي بندیزونه رسمن اوس هم نافذ دي خو چارواکي عملي کوي. جمهور رئیس اشرف غنی د پروان د ولایت مرکز چاریکارو ته تللی دی او له هغو خلکو سره لیدلی دي چې تېره هفته د ناڅاپي سیلابونو د راوتو له امله ورته مالي او ځاني تاوان اوښتی. د حکومتي چارواکو په وینا د ناڅاپي سیلابونو د راوتو له امله په 13 ولایتونو کې 200 کسان مړ شوي دي چې له دې جملې نه 144 کسانو یوازې پروان په ولایت کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د کابل په خار کې په مخدره موادو باندې درګدښو کسانو شمیر ورځ پر زیاتېږي او د خار اوسیدونکي او دکانداران دا شکایت کوي چې دغه کسانو وس غلاګانو او شوکتا مخه کړې ده. د کابل پولیسو هم د خبر تصدیق کړی دی. تاسو دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگټن نوري. د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د ډیلاویر د ایالت په مرکز ویلمنگټن کې پر ښوونځیو او تعلیمي ادارو باندې د کورونا د کوننس اوبای ویروس د ناوړې اغیزې په باب وینا وکړه. ښاغلی بایدن ویل چې سږکال موږ د دغه وژونکي ویروس د خپرېدو په وجه باندې له ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ شوي وو. زمنګ شاګردان او استادان غواړي چې د سختو او ناګوارو شرایطو باوجود خپل تعلیم او زده کړه جاری وساتي. فدرالي حکومت نشو کولای د ولس د توقعاتو سره سم په مشکله غړې کې عملی اقدامات وکړي، صرف د خپل وعده کولې او د عمل درکه نه لګیدا. بایدن ویل چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د هغه ادارې د دې بحران د خبرېدو وروسته په لومړي سر کې مناسب ګامونه پورته کړی وي او خپل وظیفه سره رسولي وي. اوس به زمون خونځي او تعلیمي ادارې پرانستلی وي. د رویټرز خبری اژانس د ریپورت لمخې د امریکا د اوریګان د ایالت د پورتلند د خار خاروال ټډ ویلر د چهارشنبه په مازیګر د هغه د کور مخې ته د احتجاج کوونکو د پرلپسې مظاهرو له امله مجبور شو چې خپل اپارټمان نه ووځي او بل ځای ته ولاړ شي. مظاهره چانو د هغه د سمدستي استعفا غوښتنه کوله. په دغه خار کې له تیرو دریو میاشتو نه د پولیسو او په امریکا کې د نژادي تعصب په ضد احتجاجونه روان دي. دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگټن نوري. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ریپورت ورکوي چې سپینه ماڼۍ پر متحده ایالاتو باندې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د القاعده د مرګانیو بریدونو د کلیزې په مناسبت سکالیو امریکایي عسکر ته د ویاړ ستر نښان ورکوي. پام وکړئ ریپورت ته چې نوشابه آشنا تاسو ته لولي.
د امریکا د خاصه قواو سرتیری توماس پیچک پین په 2015 کال کې په عراق کې هغه اویا برمته شوي کسان خوشی کړل چې دایشه د اعدامولو تکل درلود. د دفاع وزارت دوه چارواکو د نوم د نخودلو په شرط توماس پین ته د مډال ورکول تایید کړی دی. د یوې خبر پاڼې له مخې چې د اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره رسیدلې خو تر اوسه خبره شوې نه ده، ویلي چې دایشیانو لوی قبرونه جوړ کړي وو او که عملیات پرې نه وي شوي ښایي برمته شوي کسان به یې اعدام کړي وي. د ژغورنې دغه عملیات په اول سر کې له ناکامۍ سره مخامخ شو، خو وروسته پین او ملګرو یې پر دیوال زندان ته ور واوښتل او هغو دوه ودانیو ته ننوتل چې برمته شوي کسان پکې ساتل کېدل. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
او په افریقایي هیواد تانزانیا کې د موجوده جمهور رئیس جان ماګوفیلی د 15 کلنې دورې په پای کې سږکال په اکتوبر کې د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. ماګوفیلی د خپل حکومت په 15 کلنه دوره کې په تانزانیا کې بنیادی اداري اصلاحات راوستل او په دولتي ادارو کې د رشوت خورۍ او اختلاس ته ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل. له دارالسلام نه د امریکا خبریال چارلس کومبه په خپل ریپورت کې وایي چې سیاسي مخالفانو نوموړي ته د بلډوزر لقب ورکړی دی او وایي چې خپل قدرت نه په استفاده خپل سیاسي مخالفان ځپلي او د مطبوعاتو ازادي سلب کړې ده. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چې خبرونه تر پایه واوري. قدرمنو اوریدونکو، له اوو میاشتو ناندروی وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله پای ته ورسېده. افغان حکومت له څو بندیانو پرته د طالبانو پاته 400 بندیان آزاد کړل چې لعمله له دې ډلې سره د سولې مذاکرات ځنډیدلی و. ټاکل شوی د افغان حکومت او طالبانو مخامخ مذاکرات په نږدې وخت کې په قطر کې پیل سي. افغان هیئت تیار دی چې د خبرو لپاره دوحې ته ولاړ سي. سرچینې وایي چې له هم د طالبانو د هیئت یو شمیر غړي قطر ته نه دی رسیدلی. د آشنا تلویزیون خبریال حکمت سروش په دې اړه رپورت لري.
بلاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیل پر وړاندې پراته خندونه لمنځه ولاړل. افغان حکومت وایي چې له څو بندیانو پرته د طالبانو پاتې 400 بندیان ټول آزاد کړي. د ملي امنیت شورا وایي چې خپل کمانډویان چې له طالبانو سره بندیان و هغه هم ترلاسه کړي دي او تمه لري چې ډیر ژر به له طالبانو سره مخامخ د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د پاتې څو بندیانو د برخلیک د ټاکلو په اړه ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. فرانسا او استرالیا د طالبانو د وو بندیانو پر خلاصون اعتراض لري چې له امله د نورو بندیانو د خلاصون لړۍ هم ځنډېدلې وه. سرچینې وایي چې دغه بندیان به قطر ته لېږدول کیږي او هلته به تر ګډه څارنه لاندې وي.
د مذاکراتو له لارې څخه اساسي پلمې او خندونه لرې شوې دي او پیل ته اړین ژمنې موجود دي. لا ډیپلوماټیکو لارو څخه د مذاکراتو پایل ته پر لا ډیرو چمتووالو کار روان دی. مونږ د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ په نشتی وخت کې د مخامخ خبرو لپاره د امغګیو پر بشپړولو بوخت یو.
ټاکل شوی د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی په نشتی وخت کې دوه هیته سفر وکړي. دغه پلاوی مشر معصوم ستانکزی وایي چې ډیر ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل کړي. خوشنن کې وایي چې د دوه خبرو د شو پایلو لپاره د نړیوالو همکاري ته اړتیا شته.
د بینن افغانی تفاهم ترڅنګ د نړیوالو مرستو همکاري نوي شاید موږ نتیجې ته ونه رسیږو، خو که د نړیوالو مرستو همکاري فشار وي بیا یې نتیجې ته په اسانۍ رسیدای شو.
د افغان سولې څارونکو وایي چې لا هم د طالبانو د پلاوی یو شمیر غړي دوه ته نه دي رسیدلي.
دا سبریکي چې د بین افغاني خبرو د انتظار موده نوره په ختمېدو ده. د افغان حکومت پلاوی هم پراتلونکي څو ورځو کې قطر ته رسیږي او د طالبانو هیات یو شمیر غړي قطر ته رسیدلي دي. البته ملا برادر اخوند او د یو شمیر د مذاکراتي ټیم نوي ټاکل شوی غړي قطر اوسه هم پاکستان کې دی. ویل کېږي چې دی قطر د ویزو منتظر دی چې هغه ورته ورسیږي، هغوی به هم قطر ته روانېږي.
طالبانو د خپلو بندیانو تر خلاصون وروسته له افغان حکومت سره د مذاکراتو د پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې تر دې وړاندې ویلي وه چې د ټولو 15,000 بندیانو له خلاصون وروسته سمدستي مخامخ خبرو ته تیار دي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د دوه د شخړو د حل او بشر دوستانه مطالعاتو د مرکز رئیس سلطان برکات وایي چې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره ټول تدابیر نیول شوي او هیڅ دلیل یې پاتې کېدو ته نه دی پاتې چې مذاکرات یې وځنډول شي. ښاغلی برکات زموږ د همکار وحید فیضي سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د عامو خلکو لپاره لومړیتوب سوله ده او خلک د یو جدي اوربان لپاره له ډېر وخت راهیسې په انتظار کې دي چې کېدای سي په مذاکراتو کې په لومړي پړاو اوربان خبرې وسي. د مرکې په سر کې د مذاکراتو د پیل د نیټې په اړه پوښتلې شوی.
د افغانستان حکومت وایي چې مذاکراتي ټیم د پنځشنبه په ورځ یعنی نن حرکت کوي. څه فکر کوي بین الافغاني مذاکرات به کله پیل شي؟
په یقین ویلای شم چې مذاکرات به په نږدې ورځو کې پیل شي. د دواړو ټیمونو د لیدو په وړاندې د بندیانو د تبادلې په شمول ټول خنډونه لري شوي دي. یوې خوا ته هم هیڅ دلیل پاتې نه دی چې مذاکرات وزنډ یا رد کړي. لکه څنګه چې تاسو ویلې، په کابل کې حکومت دوه ته د خپل مذاکراتي ټیم لیګل پیل کړی دي او کېدای شي یو شمېر کسان دوه ته رسیدلي اوسي.
د سولې پروسې په وړاندې اساسي ستونزې څه وي؟
د طالبانو او امریکا ترمن د سولې د پروسې د پیل په وړاندې زیات مسایل چې مذاکرات یې ځنډولي. تیر کال یو ځل جمهور رئیس ټرمپ د مذاکراتو څخه د وتلو اعلان وکړ چې زیات وخت لپاره یې دوام درلودو. بیا بیرته د سره مذاکرات پیل کړل چې بریالي وو او د فبروري په 9 نیټه یې نهایي کړه. وروسته باید بین الافغاني مذاکرات پیل شوی وای چې ونه شول. دا غی وروسته یو شمیر هیوادونو د زندانیانو په خوشی کولو اعتراض وکړ چې دا غو یادبای وژل دي. یقینا دې کار یو نوې جنجال رامنځته کړ چې آیا د دوی هیوادوال د افغانانو په نسبت زیات ارزښت لري چې د نورو بندیانو د خوشل شوې دي.
یو شمیر بندیان به دوه ته ولګول شي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
فکر کوم یو شمیر بندیان جنجالی دی او نظر داده چې تر هغه چې مذاکرات پیلیږي دوی به په دریم هیواد کې ساتل کیږي. خو زه واقعا دغه څه چې پر رسنیو کې پرې خبرې کیږي زیات معلومات نه لرم.
افغان چارواکي وایي چې کېدای شي مذاکرات پر روانه اونۍ کې پیل شي، نو په مذاکراتو کې به د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو لپاره تر ټولو مهمه مسله څه وي؟
کاره خبره دا ده چې په افغانستان کې عامو خلکو دپاره لومړیتوب سوله ده. زه فکر کوم چې خلک د یو جدي اوربند دپاره د ډیر وخت راهیسې په انتظار کې دي. طالبانو تر اوسه یو څو لنډمهاله اوربندونو ته غاړه ایښودې وه او فکر کوم چې دغه ډول دوه که درې اوربند ترسره شوي دي. دوی د هیواد په کچه اور کم او د ناټو او امریکایي ځواکونو سره اوربند کول منلي وو.
د تاوتریخوالي په اړه څه فکر کوئ؟ د افغانستان حکومت وایي چې ورځ تر بلې طالبان پر ښارونو بریدونه زیات کړي دي، هغوی ولې په تشدد لاس پورې کړي؟
فکر کوم دواړو اړخونو په یو بل باندې تورونه پورې کړي دي او دغه ډول راپورونه هر وخت موجود وي. عموما د طالبانو او امریکایانو ترمنځ تاوتریخوالی څه وخت را په دې خوا کم شوی دی. دوی په دوحه کې د څار کتلو او افهام او تفهیم یو سیستم جوړ کړی دی. کله چې پیښه وشي دوی له یو بل سره خبرې کوي او هڅه کوي چې زر ستونزه حل کړي. دا وخت د حکومت او طالبانو ترمنځ دغه ډول کم میکانیزم موجود نه دی، خو تمه دا ده چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل سره به دغه ستونزه حل شي.
د افغانستان حکومت او طالبان دواړه پر خپل مشروعیت ټینګار کوي، څومره باید د بین الافغاني مذاکراتو نتیجې ته یو څوک خوشبینه واوسي؟
فکر کوم موږ باید ډیر خوشبینه اوسو. زما فکر دا دی چې دا وخت پرته دی چې موږ خوشبینه اوسو، بل انتخاب نه لرو. افغانستان د جګړې لوړه بیه ورکوي او که رښتیا درته ووایم ټولو اړخونو په دغه هیواد کې د تشدد د دوام دپاره منطق د لاسه ورکړی دی، نو ځکه موږ خوشبینه یو. او هغه خلک چې د خبرو اترو اسانتیاوې برابروي لکه سفیر خلیلزاد او نور، هغوی خوشبینه دي او همدغه لامل دی چې دوی دې مرحلې ته را رسیدلي دي. که نه نو دوی به په پروسه پرېښودی وی او پروسه به پخوا پای ته رسیدلی وی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. در نوریدونکو، په افغانستان کې په تیرو درو ورځو کې د کرونا د وایرس مثبتې پیښې د تیرو اونۍ په پرتله په نسبي ډول زیاتې سوې. د عامې روغتیا وزارت وایي ممکن دا پیښې د ښوونځیو د پرانیستلو وروسته زیاتې سوې وي. د بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د افغانانو لخوا د کرونا وایرس پر ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره وقایوي اقداماتو د نه مراعت کولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې باره کې اکرام شینواري له کابله رپورټ راستولی.
د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د کرونا د وایرس د 15 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 8,238 ته رسیدلی دی. د دغه وزارت مرستیال وایي نورالله ترکوي چې د کرونا تازه پیښې په اوو ولایتونو کې ثبت شوي.
په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد ټول لابراتوارونو کې 520 شکمنې پیښې منل شوي وې، چې له دومرۍ څخه 15 تنه مثبت تایید شوي وو، 15 تنه روغ شوي وو، یو تن له دغې ناروغۍ
د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرنې ښیي چې په تیرو درې ورځو کې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر په پرلهپسې ډول د تیرې اونۍ پرتله زیات شوی دی. د کرونا د وایرس د پیښو په شمیر کې نسبي زیاتوالی د افغان حکومت لخوا د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو څخه وروسته راغلی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکیه هم د کرونا د وایرس مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی امریکا غږ سره په مرکه کې تایید کړ او وویل چې یو علت یې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړو د بهیر پیلېدل دي.
دغه دو ورځو کې د تیر پرسلا ارقام لوړ شوي، لامل څه دی؟ ښوونځی و چې ښوونځی پرانستل شوی و، یو نیمونه کیږي چې ښوونځی پرانستل شوی دی، ته ورته درې هفته کیږي چې پونتونونه پل شوی، ټول هغه سینپونه چې لومړی تر دورسم سیمه پورې دی پل شوی، خامخات د نګدی تګ راتګ او د ماسک نه استفاده هم دغه دلیل شوی دی چې په دغه څو ورځو کې زمونږ د کورونا کم لږ څه ګراب لون شوی دی. خو بیا هم موږ دي تام بیا هم خوشبین یو، ان شاء الله موږ له لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارت سره تعقیبي مکتوبونه بیا لیکل چې دوی د هغه لارښوونه چې د روغتیا وزارت دی عملی کړي.
افغان حکومت تیره میاشت په افغانستان کې خونځي او پانتونونه وروسته د شاوخوا سلور نیم میاشتو بیرته پرانیستل. د عامې روغتیا وزارت د خونځیو د بیرته پرانیستلو سره په دې شرط موافقه کړې چې په خونځیو کې د زده کړو پر مهال ټولنیز واټن وساتل شي، زده کوونکي لاسونو وینځلو ته د لاسرسي امکانات ولري، او هم خونځیو ته تګ اتګ پر مهال زده کوونکي ماسک وکاروي. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د کورونا د وبا په اړه په خپل تازه راپور کې د افغانانو لخوا په ورځني ژوند کې د کورونا د وایرس په وړاندې د ویکوي دابیرو په نوم رات کولو اندېښنه خولدلې او ویلې دي چې د خلکو د بی پروايي به ممکن د کرونا د پیښو د زیاتېدو سبب شي. او چا په دغه راپور کې ویلي چې د افغان حکومت لخوا په خارونو کې د کرنټین لګیدلي شرایط لا پر سپی ډول نه دي ایسته شوي. دا اداره وایي چې په خارونو کې کرنټین شرایطو په افغانستان کې د کرونا د ناروغۍ د وایرس د خپرېدو په محدودولو کې ډېره مرسته کړې وه. په افغانستان کې د کرونا د وایرس لومړۍ پیښه د تیر 1991 لمریز کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه. اوس مهال دا ناروغي د دغه هیواد ټول ولایتونو کې خبره شوې ده.
کرونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
درنوریدونکو، د کورونا وایروس د خطر له وجې په امریکا کې د پرچون پلورونکو کاروبارونو ته زیان رسیدلې دي، او اوس یو شمیر دوکانونه بیرته خلاص شوي، خو ځینو نورو یې د دیوالی کېدو اعلان کړی دی. نور جزئیات پر پټ کوي.
دا د پرچون خرڅونکو لپاره ډېر مهم وخت دی. هغوی هڅه کوي چې د کورونا وایروس له امله د کم خرڅلاو او سوړ بازارۍ چاره وکړي. مغازی هڅه کوي چې خپل مشتریان بیرته راولي، که څه هم محدودیتونه او د کورونا د خپرېدلو ویره لا شته ده. ملسا گنزالس د پرچون خرڅلاو سلاکار ده.
تاسو چې یو شی واخیستلی شئ نو دا یوازې یوه تجارتي معامله ده، خو سودا اخیستل یو څه احساساتي تجربه هم لري. نه اوس نشي کېدلی چې مشتریانو ته د هماغه ډول تجربو احساس ورکړل شي.
د پرچون ډېری مغازې خپل کارګران د ماسک اغوستلو او عامه ځایونو پاکولو ته اړ کوي. د پیسو ورکولو دخلونو مخو ته ښیښې لګول شوي دي، او خلک په قطار کې له یو بل نه شپږ فوټه لرې درېږي.
د نقاب او ماسک تر شا خلکو کې کوم شی نه دی بدل شوی. انسان د ماسک تر شا هم د هغوی د مسکا احساس کولی شي، خو د ټولنیز واټن ساتلو له امله او له راجستر سره د ښیښو له مشتریانو سره د نږدېوالي احساس کم کړی دی.
د میسی مغازی د سنگار څنګه کې مېرمنو ته د سنگار د رنگونو د انتخاب لپاره تصویرونه خودل کیږي.
کارکونکي د کار مختلفو ساعتونو د بدلون لپاره نمکې روغتي مقررات مراتبي. هغه په دې مکلف دي چې نقاب واچوي او له نورو سره ټولنیز واټن په ټول مغازه کې مراعات کړي.
د څو میاشتو تعطیل او بندیز نه وروسته یو شمېر نیویارکیان دې ته ځان چمتو کوي چې بهر مغازو ته ولاړ شي.
له کور نه راوتل ډیر خوند کوي چې انسان عادي ژوند او کارونه بیرته پیل کاندي. ښځې سودا اخیستلو ته خامخا ځي. زه ښه احساس کوم، خو تر اوسه خلکو ته په نږدېوالي کې پریشانه کیږم. زه لا تر اوسه هم ویریږم.
که څه هم خلک له دې اوسني حالت سره سوکه سوکه روږدي کیږي، خو د کورونا د نوو ناروغانو د شمېر د زیاتوالي له امله یو شمېر ایالتونه دې ته اړ شول چې د تجارت او کاروبار د خلاصولو اقدامات محدود کړي. نورو ایالتونو هم دې ته ورته اقدامات وکړل. په دې توګه به د پرچون خرڅونکو کاروبار له نور زیان او تاوان سره هم مخامخ شي. مارک هماریک د bankrate.com سره اقتصادي تحلیلګر دی. له مالي ستونزو سره مخامخ مغازو کې د بروکس برادرز، جی سی پینی، جی کرو او نیومن مارکس په څیر سترې مغازې شامل دي، او د دیوالیتوب اعلانونه یې کړي دي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. در نوریدونکو د جلال آباد ښاروالي د چارواکو نغیری لعمله 325 میلیون افغانۍ پر وړه سوی. د ننګرهار ولایتي شورا او مدني فعالان نیوکه کوي چې په قراردادونو کې د فساد موجودیت او په عوایدو کې فرار هغه څه دي چې دا مهمه عایداتي اداره د عوایدو د ډېرېدو پر ځای میلیونونه افغاني پر وړه سوی ده. نور حال پر پورت کې وري.
د تیرو دریو کلونو په اوږدو کې د جلال آباد خاروالی 415 میلیون افغانۍ قرضداري شوی چې لکبل اوس د بودیجوي کسر سره مخامخ ده. چارواکي وایي په دغه موده کې د ګڼو رغنیزو پروژو پیل او د لګښتونو د پوره کولو لپاره د عوایدو کمښت پوره وړي کړی دي. د جلال آباد خاروال فیصل احمد اميري وایي 1996 کال کې د پیل شوو پروژو یو شمیر پلي شوي او ځینې تر کار لاندې دي.
نوی مختلف قراردادونه د زیربنا په برخه کې چې سرکونه شامل دی، ویالې، پل، پلچک، کټارې، قیر سرک جوړول او بعضې تعمیرونه د نواحیو په نورو برخو کې. په دې برخه کې مختلفو شرکتو سره قراردادونه کړي دي چې په دې برخه کې یو مقدار پیسې دغه خلکو ته، دغه قراردادیانو ته ورکړل شوي دي او د بعضې پروژې تکمیلې شوي دي، بعضې پروژې عملا فعلا جریان لري.
خاروال وایي د قرضداري کېدو لکبل د خلکو لنیوکو سره مخامخ شوي دي. د ولایتي شورا او مدني بنسټونو یو شمیر غړي وایي په قراردادونو او عوایدو کې فساد د دې لامل شوی چې دا مهمه عایداتي اداره د پرمختګ په ځای شاته ګوکي. دوی وایي د عوایدو لشتون سره سره د خاروالۍ خدمات په نشي ثابت دي. د ننګرهار ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر کاموال او مدني فعال نور آغا ځواک:
د ښاروالۍ خدمات کومه تاسو وګورو په نشت برابر دي. عواید خلک ورکوي، د سند خلک عواید نه ورکوي. د دوی چې کوم مدرکون عواید دي هغوی دوی راټولوي. دا چې په عوایدو کې غبن کیږي، په راټولولو کې غبن کیږي، جوړ جاړی کیږي، دا ټول هغه مسایل دي چې ښاروالۍ زموږ دغه حالت ته راوستي.
پیشه دپاره په داسې پروژو او په داسې قراردادونو باندې فکر کیږي چې په هغې کې دلته د مسؤولو چارواکو شخصي ګټې نغښتې اوسېږي.
د ننګرهار ولایتي اداره که څه هم په خاروالۍ کې د فساد د موجودیت او رد په تړاو څه نه وایي، خو زیاتی چې د دې قضیې څېړنه روانه ده. دوی وایي د فساد د مخنیوي په برخه کې جدي دي او د خاروالۍ موضوع څېړي. که فساد پکې ثابت شي نو له ولس سره به جزئیات شریک کړي. د والی ویان عطا الله خوګنه:
ځینې اندېښنې چې د فساد په اړه دي، ننګرهار والی د فساد په اړه جدي دی. په دې برخه کې ځینې ارزونه به ترسره شي، وبه کتل شي که چیرې فساد شتون ولري، له ولس سره په واضح ډول شریک شي او په اړه به قانوني اجرا ترسره شي.
د جلال آباد خاروالی له شاوخوا یو کال راهیسې د سرپرست خاروال لوري اداره کېدله. دا یوه میاشت کېږي چې نوی رسمي خاروال ورته ټاکل شوی دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. روغتیایي مسولین وایي چې نن په کندهار او زابل ولایتونو کې د ماشومانو د ګزارن څلور نوي پیښې ثبت شوي. له نوو پیښو سره په جنوب کې د ګزارن د پیښو شمیر 2 لوړ شوی او په ټول افغانستان کې شمیر 4 دی. د امریکا غږ خبریال عزیز الله پوپال په دې باره کې رپورټ لري.
د ګوزن په نو پیښو کې 2 په کندهار او 2 نورې هم په زابل ولایت کې سب سوي دي. په جنوب کې روغتیاي مسولین وایي چې د ماشومانو د ګوزن د پیښو زیاتوالی د جدي اندېښنې وړ مسله ده. په جنوبي ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن پر ضد مبارزې د بیړنیو اقداماتو د مرکز رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د ګوزن یو پیښه په کندهار ښار او دوهم په جړی ولسوالۍ او دغه راز په زابل کې له 2 پیښو څخه یو په کلات ښار او دوهم په ارغنده ولسوالۍ کې رامنځته شوی ده.
یوه د جړی په ولسوالۍ کې او یوه هم د کندهار ښار لوی ویله، یوه د
زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت وایي چې جنوبي ولایتونه په ټول هیواد کې د ګزان تر جدي ګواښ لاندې سیمې دي.
خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اوري.